द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراغلی نن جمعه د 2019 کال د دسمبر 16 د چي د لیندۍ میاشتې له 9:00 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:00 میو دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځم بی د ماخوستن 8:00 دی دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سارنې خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې بز احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی د عمران خان حکومت پریکړه کړې چې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا اورون کې قاضي وقار احمد سید په ضد به درخواست پیش کړي قاضي وقار سید لیکلی چې که مشرف له سزا پرته مړ شي نو د هغه مړی د درې ورځې وځړول شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد وایي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې شوی دی یوه افغان چارواکي ویلي چې خلیلزاد له طالبانو سره پر اوربند خبرې کړې دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې خایي له شام څخه یو ځل بیا ګڼ شمیر خلک مهاجرت ته اړ شي روس هم د شام په شمال کې د نویو ځایي قواو په روزلو بوخت شوی دی اوس هم پوره خبرونه د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا اورون کې د ځانګړي عدالت د قاضي وقار احمد سید پر ضد د پاکستان سپریم کونسل ته درخواست ورکړي ځکه چې وایي هغه د پرویز مشرف په اړه په خپل قضایي پریکړه کې غیر انساني خبره کړې ده قاضي وقار سید د پریکړې په شپږم پاراګراف کې لیکلي چې که پرویز مشرف له سزا پرته مړ شي نو د هغه مړی دې په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پر دی چوک درې ورځې وځړول شي د بنچ دوه نور قاضیانو جسټس نظر اکبر او جسټس شاهد کریم هم د هغه د دغو سرګندونو مخالفت کړی دی د قانون مرکزی وزیر فروغ نسیم د پنځم یا زیارت په ورځ په اسلام آباد کې وی بیړنۍ خبری غونډې ته په وینا کې وویل له اعلی عدالتي کونسل څخه بغواړي چې د قاضي وقار مخه ونیسي او له دندې لیرې کړي په هند کې د شهریت د لانجمنې مسودې د منظورۍ په ضد د احتجاجونو د مخنیوي لپاره حکومت لاس په کار شوی خو لا هم پراخې احتجاجي مظاهرې روانې دي او حکومت د زیارت یا پنځمې په ورځ په بیلابیلو ښارونو کې له زرو نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي په دې نوي قانون کې له ګاونډي هیوادونو هند ته د ورغلیو غیر مسلمانو کډوالو ته د شهریت اخیستلو حق ورکړل شوی دی احتجاج کوونکي وایي دا د هند سیکولر قانون خلاف قانون دی چې وایي دا به هند په یوه هندو ریاست بدل کړي په ممبئی کې د بالیوډ یو اداکار فرحان اختر هم له احتجاج کوونکو سره یو ځای شو او د دې قانون خلاف یې خپل غږ اوچت کړ د زیارت پر ورځ هم د پایتخت نوی دیلی په ګډون د هند په بیلابیلو برخو کې د شهریت د نوي قانون مخالفینو د غټو احتجاجي لاریونو او مظاهرو اعلان کړی دی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي هغه ملګرو ملتونو ته په یو خط کې هغه نړیوال سازمان ته د کشمیر په حواله د هند د وروستیو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی دی پاکستان داوا کوي چې هند تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې د میزایلو د توغولو دستګاوې نصب کړې دي او اسلام آباد اندېښمن دی چې هند پر پاکستان د یوې حملې پلان لري څو په دې توګه په کشمیر کې د بشري حقونو د خلاف ورزیو څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي شاه محمود قریشی د خپلې دعوې لپاره کوم شواهد نه دي وړاندې کړي د هند له اړخه هم د پاکستان په دې وروستیو تبصرو څه نه دي ویل شوي د امریکا په کانګرس کې د استازو د ایوان غړو له کاناډا او مکسیکو سره د امریکې د تجارت نوې تړون تصویب کړ چې د دې تړون تصویب د صدر ډونالد ترامپ د پاره یو کامیابی بلل کېدی شي د امریکا کاناډا مکسیکو ترمنځ د تجارت د تړون عملی کېدو قانون په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن د اکثریت غړو لخوا تایید شو او د 315 موافق او یوازې یو څلوېښت مخالف رایو باندې پاس شو اوس به دا بل سینټ ته ځي چې هلته هم تمه ده په اسانۍ سره تصویب شي تر دې مخکې د مکسیکو امریکا او کاناډا ترمنځ د نفتا په نامه یو تجارتي تړون و چې د 15 کلونو په تیریدو ترامپ هغه لغوه کړ د شام د شمالي سیمو اوسیدونکو وی وی ته ویلي چې روس اوس په دې کار کوي چې د شام د شمالي برخو په کورد میشته سیمو کې یو نوی وسلوال ځواک جوړ کړي او بیا هغه جنگیالي او وسلې د شام او ترکی هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوګدو کې ځای پر ځای کړي. ولکې دغه وسلوال ځواکونه به د هغو کوردي ملیشو ځای ونیسي کوم چې امریکا یې ملاتړ کاوه او ترکیه ورته د تره ګروپ په سترګه کتل. بل اړخ ته په داسې حال کې چې د بشار الاسد حکومت هوایي قواوې د شام په ادلب صوبې باندې هوایي حملو ته دوام ورکوي، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ښایي له شام څخه یو ځل بیا ګڼ شمېر خلک مهاجرت ته اړ شي. اردوغان په مالیشیا کې د مسلمانو ملکونو د مشرانو غونډې ته وویل چې ترکی اوس د 4 میلیونه شامی کډوالو کوربه دی او 50 زره نور کډواله هم په لارې دي چې ترکی ته ولاړ شي. د بی سرحده صحافیانو یا رپورټرز وداوت باردرز تنظیم وایلی هغوی په دې ټکان خوړلې چې د تهران یو عدالت د ګام نومي مجلې د 4 خبريالانو په اړه د بند د سزا فیصله تایید کړې ده. که څه هم د تهران اپیل کورټ د دغه 4 خبريالانو د بند موده کم کړي، خو بیا یې هم جیل ته لیږلي چې په دې سره یې په پیریس کې د بی سرحده خبريالانو د تنظیم خفګان راپارولی دی. دغه 4 خبريالان یو کال مخکې کله چې په خوزستان صوبه کې د کاریګرو د احتجاج په اړه رپورټونه خپاره کړي وو، د قومي سلامتیا د ګډوډولو په تور ونیول شول. او روسي خبردار چې د فلیپین یو عدالت د غهواد دی وی طاقتور سیاسي ډلې جګپوري غړي د 2019 کال د یو قتل عام په قضيه کې چې 55 تنه پکې وژل شوی وو مجرم وګڼل. په غپی کې د میډیا دوه دیش تنه کارکونان هم په وحشیانه توګه وژل شو چې نړۍ یې هیڅ کړې و. د وژل شویو کسانو کورنۍ او د مطبوعاتو څارونکو د عدالت فیصلې هرکلی کړی دی. د عدالت قاضي د امپاتوان سیاسي کورنۍ 8 غړي او 40 تنه نور شریکان په عمر قید محکوم کړل. همداشان 15 نور ملزمینو ته د شپږونه تر 10 کالو بند سزا واوروله. د خبرونو پای
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا ویو ریډیو دا او زه تاسو کوربه احمد فواد لمیم از موږ غل واشنگټن ډی سی ناوري او سم راځو تفصيلي رپورټونو ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل سفر ګټور بلل دي. خلیلزاد ویلي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي چې خلیلزاد له طالبانو سره پر اوربند خبرې کړې دي. رحیم ګل ساروان پری نور رپورټ درکوي.
زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې بهیر یو مهم پړاو ته داخل شوی دی. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې په کابل کې په خپل ټوئیټر لیکلي، موږ د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږو. کابل کې مې دوه ورځنی سلام مشورې بشپړې کړې، ګټور سفر وو. زلمی خلیلزاد په بل ټوئیټ کې ویلي چې له سفیر جان بس او جنرال سکاټ میلر سره یو ځای ولسمشر غنی، جوای رئیس بخانی، ولسمشر خزینه فعالانو او سیاسي مشرانو سره پټلې او مشورې ورسره کړې دي. خلیلزاد ویلي چې دغه دوه ورځنی سفر په حالي په کتنو کې د تاریخوالي د کمورو او بین الافغاني مذاکرات د لارې د برابرولو په هڅو خبرې کړې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبه سرابي چې یو شمېر خزو سره یو ځای خلیلزاد سره کتلی وای چې خلیلزاد ورته ویلي چې طالبان سره په خبرو کې پوربند ټینګار کړی دی.
بشتر خلیلزاد ویل چې طالبان سره د خبرو تمرکز مې پوربند و چې تر اوسه توافق ته نه رسیدلی او طالبان وغوښتل چې په دې موضوع فکر وکړي.
بلورت د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د سولې په تړاو په یو باس کې چې د نن مرکز تازه راپور او د سولې بدیل تړونونه پکې ورسول شول، د افغانستان د سولې مسأله اسانه نه بلکې پیچلی او سوړخیزو بلل شو. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی استاذ یو د نن مرکز سیړونکو لوري ارملر د اسکایپ له لارې غونډې ته وویل چې امریکا په دوه حق له طالبان سره یوازې د ځواکونو د وټلو په سر خبري نه کوي، بلکې د خبري د سولې او بین الافغاني خبرو ته د زمينه د برابرولو لپاره دی.
دا مهمه د سولې بهیر ته کافی وخت ورکړل شي. افغانستان په دې اړه خاص نه دی، زیات وخت اړتیا ده چې مختلف مسائل تر تعامل لاندې ونیول شي. دا هم مهمه ده چې په واشنگټن کې په واقعیتونو پوه شو. واقعیت دا ده چې په واشنگټن کې نور سیاسي بې حوصلې توپ رامنځته شوی دی.
خو د دې بحث بل ویناوال د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسیب یا ویل چې رواني د سولې خبرې نه دي بلکې د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکره ده.
د سولې مذاکرات نشته، هغه د امریکایانو د افغانستان څخه ایستله هغه مذاکرات ده. او اوس خو په شل ولایتو کې په افغانستان کې هغه جګړه روانه ده، دا څنګه سوله ده؟ خو سوله په افغانستان کې نه ده. اوس مونږ هغه د سوله په نوم مذاکرات لرو.
ځینو نورو برخوالو بیا ویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو نه د ځینو ضمانتونو اخیستل باید حتمی وي،
او په هغه مذاکراتو کې باید د افغانستان او د طالبانو ترمنځ باید په ډیرو جزئي موضوعاتو باندې بحث وشي، لکه د ښځو حقوق، د انساني حقوق او نور داسې موضوعات چې تفاوت د نظر پکې موجود دي، او همچنان په اقتصادي مرستو هغه میکانیزمونه باندې هم باید د امریکا او طالبانو ترمنځ او هم باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باید خبري وشي.
زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبان سره ودرول. لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا مذاکرات به بیرته کله پیلېږي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
په هند کې د شهریت د لانجمنې مسودې د منځورې پر ضد د احتجاجونو د مخنیوي لپاره حکومت لاس په کار شوی، خو لا هم پراخې احتجاجي مظاهرې روانې دي. حکومت د زیارت یا پنځمه په ورځ په بیلابیلو ښارونو کې لزرو نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي. په ممبئی کې د بالیوډ یو اداکار فرحان اختر هم له احتجاج کوونکو سره یو ځای شوی او د دې خل قانون خلاف خپل غږ اوچت کړی دی. نور جزئیات نصیر کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د هندستان په ځینې غټو شهرونو کې پولیسو د پنځشنبه پر ورځ تر 1200 زیات هغه احتجاج کوونکي نیولې چې په غونډو د بندیز د حکومتي قانون سرغړونه کړې و. حکومت د شهریت د نوي قانون په ضد د ولسی احتجاجونو د مخنیوي لپاره په غونډو بندیز لګولې دی. د ای پی خبری اداره وایي د بندیز سربیره هم په ټوله هیواد کې احتجاجونه سوي او په منګلور او لکنو کې له پولیسو سره په نشته کې درې کسان وژل سوي هم دي. د لاریونونو په محل احتجاج کوونکو موټرانو ته ور ورته کړی او د شهریت د نوي قانون په ضد یې شعارونه ورکول. دغه قانون کې د شپږ مذهبي لژکیو په نوم لړ کې مسلمانان نسته چې د هندوستان د دریو ګاونډیو هیوادونو څخه هلته به پناه وروړي. د هیواد په اوږدو کې په دغه احتجاجونو کې د کالج زده کوونکي تر ټولو مخکې دي. د جامعه ملیه اسلامیه پوهنتون یو پوهاند راهول کپور وایس اف امریکا ته وایي
Our refugee policy cannot be on religious grounds. Our constitution does not allow it. It can be on humanitarian grounds.
غول زموج د پناګزینو پالیسی باید په مذهبي اساس نه وي. زموج آئین د دې اجازه نه ورکوي. دا په بشري بنسټ کې دی سي. د دلی په پوهنتون کې یو زده کوونکی گیت بندرا وایي
This is the agenda of creating a barricade between Hindu and Muslim and basically distracting us from the real issues that is
اغه ول دا د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ یو تقسیم جوړول دي او په بنیادی توګه له اصل ستونزو څخه زموش پام اړول دي چې اقتصادي ستونزه ده. وزیر اعظم نریندرا مودی وای نوې قانون یو انساني اقدام دی چې د هغه چا سره مرسته وکړي چې له هندستان ما سیوا بل ځای نه لري. خو د هغه نکادان پښتنه کوي چې په دغه قانون کې نور خلک ولې نه دي شامل، لکه روهینګیان چې په میامار کې مسلمان لژکۍ دي او له وژنو سره مخ دي. شمیرې وای نزدې 40,000 په هندستان کې ژوند کوي. د ایکویټی سټډیز د مرکز ډایرکټر هرش مندر وای
This law which changes you know effectively creates a hierarchy of citizenship based on religious identity putting muslims in one side
هغه ول دغه قانون د مذهبي پیژندګلوي په اساس د شهریت په اړه یو موثره درجه بندي جوړ کړی ده چې مسلمانان یې یوې خواته او د نورو غټو مذهبونو د شناخت ولایې بلې خواته کړی دي او دا یو ویرونکی فکر دی. خو د هندستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه و پارلمان ته ویلي چې د هیڅ یو هندستاني مسلمان شهریت په خطر کې نه دی. دغه نوی قانون ته قانوني ننګونې ډېرې زیاتې سوي دي، خو زیات ګواښ دا دی چې حکومت به د خلکو خشم او احتجاج سره څنګه وضعیت کوي.
د پاکستان پر پخوانی پوځي عامر پرویز مشرف باندې د اعدام یا د مرګ سزا د اوریدونه پس بلا بیل خبرګون را فریدل دي. په دې لړ کې ډان رسپانه هم دوه مزامین خبره کړې دي چې د نړیوال مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کوي.
د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرال پرویز مشرف ته د پاکستان د یو خصوصي عدالت لخوا د ملک آئین سره د غدارۍ په جرم کې د 500 سزا اورولو خبر د ډیرو اخبارونو د سر سر سرخی ده. پرویز مشرف ته د اورولې شوی سزا په حق لا نن یعنی د 19 دسمبر د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې دوه ریپورټونه خواري شوې دي. یو ریپورت د اخبار نامتو لیکوال زاهد حسین لیکلې ده او د دې سرخط ته مشرف ته اورولې شوی عدالتي سزا. بل ریپورت د ډان اخبار خپل اداریه ده چې سرخط دې د مشرف په حق لا عدالتي فیصله. د ډان اخبار لیکوال زاهد حسین د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې کله پاکستان غونډې ملک کې یو پخوانی فوجي حکمران ته د هغه د جرم په سزا کې د 500 سزا اورولې شي نو دا یقینا چې یو تاریخ ساز فیصله ده، ځکه چې د پاکستان فوجي حاکمانو د پاکستان د جوړېدو د ټول تاریخ نیم په نیمه موده په پاکستان باندې حکومت کړی دی. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د فوج یو پخوانی مشر د ملک د آئین په ماتل کولو د سنگینی غدارۍ مجرم ګرځولې شوی دی. زاهد حسین لیکي چې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف فیصله د ډیرو اړخونو لحاظ سره یو ډیره اهمه فیصله ده. د خصوصي عدالت دا فیصله پاکستان کې د فوج په متبره یو आवाज دی او د پاکستان د عدالتونو زړورتیا تینه سرګندېږي. ډان اخبار خپل ریپورت کې لیکي چې مشرف باندې د غدارۍ مقدمه د پخوانی وزیر اعظم دمیان نواز شریف د حکومت او د فوج ترمنځ یو سنگین سیاسي مسله او د توتريخوالي یو لوی سبب پاتې شوی دی. د پاکستان فوج یقینا چې په خپل مشر د غدارۍ د اواز پکېدو خوشاله نه دی. د پاکستان فوج په دې فیصله د تو سوخت نه ډک ردی عمل ښکارا کړی دی او د فوج قیادت د خپل پخوانی مشر خپخکارا ملاتړ کوي. ممکن دا چې د خصوصي عدالت په فیصله عمل درآمد ونشي، خو د دې فیصلې به ډیر جوړ سیاسي اثرات وي. پاکستان کې په ډیرو سیاسي مشرانو د غدارۍ تورونه لګیدلې دي، خو د غدارۍ په تور کې په ډومبي ځل یو پخوانی فوجي حکمران ته سزا اورولې شوې ده. دا مقدمه تر 50 کال پورې زندېدلې ساتلې شوې وه او سوسو زلې ججان بدل کړې شوې دي. فوج د دې مقدمه سخت خلاف وو. په دې سبب غالب ګومان دا کېدو چې دا مقدمه به خپل منطقي انجام ته ونه رسي. د فیصلې د اورولو نه ډېر وړاندې مشرف د ملکا بهر وته وو او د فیصلې په وخت موجود نو. د تحریک انصاف حکومت د مشرف په مقدمه کې ډېر ارز غرض نه لرلو. د عمران خان حکومت تیره هفته مقدمه کې د استغاثي ډله یعنی سرکاري وکیلان د مقدمه د پیروینا واپس غوښتي وو او عدالت ته د مقدمه د ادرولو وینا کړې وه. دې فیصلې د حکومت متبري هم مړاوي کړې ده. اوس به کته شي چې د عمران خان حکومت د خصوصي عدالت خلاف سپریم کورټ ته عرضي کوي او کنه. زاهد حسین خپل ریپورت کې نور لیکي چې پاکستان کې د امریکای پخوانی زنانه سفیری ان پیټرسن خپل حکومت ته لیګلی خپل یو سفارتي پیغام کې لیکلی وو چې آصف زرداری ورته ویلي دي چې هغه مشرف لا لار ورکول غواړي. هم دغه وجه وا چې جنرال مشرف د صدارت په پریخودو سلا شوی وو. خو د میا نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو نه پس حالات بدل شول. نواز شریف ته موقع وه چې مشرف نه د خپلو بدو تپوسو کې، ځکه چې مشرف نه یوازې د میا نواز شریف حکومت نست کور کړی وو، بلکې میا نواز شریف باندې د بغاوت مقدمه هم جوړه کړې وه. زاهد حسین د خپل ریپورت په اخیر کې لیکي چې مشرف باندې د سنگینی غدارۍ نه علاوه لال مسجد کې د فوجي کار روایه کولو په شمول یو شمیر نور مقدمه هم جوړې کړې شوې دي. یو عدالت خو د مشرف ټول جائیداد ضبط کړی وو او بینک کاتی ورلا بندې کړې دي. د پاکستان فوجي قیادت په ظاهره خو د مشرف په مقدمه ځان ناغرض ساتلې دي، خو د پاکستان د فوج په خوانی مشر جنرال راحیل شریف په کال 2015 کې د جنرال مشرف خلاف د غدارۍ په الزام کې چلیدونکو مقدمه باندې ورکړی خپل یو بیان کې ویلی وو چې فوج به دې معاملې کې خپل عزت او وقار بالا ساتي. د جنرال راحیل شریف په نزد د جنرال مشرف خلاف مقدمه د فوج بیزتی و.
په امریکا کې د صدر ډونالد ټرمپ د مؤاخذه کېدو قصه توده ده او پس لغ چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ د مؤاخذې ته دیموکراتان او ریپبلیکنانو د خپل ګوندونو د دریز لمخې رائے ورکړه، د خبرې په امریکا کې عام خلک هم د ټرمپ په اړه خورا په مختلفو نظریاتو ویشلې دي. د خلکو نظر پوښتنې ښیي چې د صدر ټرمپ د مؤاخذې په اړه د خلکو اختلاف بیخي زیات شوی دی. ان بی سی او وال سټریټ جرنال ای وی سروي کې ویلي چې لمخې 80% کسانو مؤاخذه تایید کړي او هم دومره کسانو بیا دغه مخالفت کړی دی. دا چې د ټرمپ د مؤاخذې وروسته ګامونه څه دي او په دې اړه څه نوي راښکاره شوي، په دې رپورت کې له محمد عالمگیر څخه واوري.
د امریکا ایوان نمائندگان کې د مؤاخذه کېدل وروسته صدر ډونالد ټرمپ باندې به اوس د امریکا په سنت کې مقدمه چلی. کو سنت هم هغه مجرم وګرځاو نو صدارت پای ختم شي، خو ریپبلیکن اکثریتي سنت کې داسې کېدل به ظاهرا ګران ښکاري. د امریکا په اساسي قانون کې د مؤاخذه یا د امپیچمنت قضیه چلول ډیر تفصيلات نشته دي. د اساسي قانون لومبه ماده دریم جز تر مخه سنت د صدر د مؤاخذه کولو اختیار لري او په صدر د مؤاخذه یا د امپیچمنت مقدمه به د ستر قاضي په مشوره کې چلی. د امریکا سنت چې مشري یې د امریکا نائب صدر کوي او په جاج ټاون یونیورسيټي کې د قانون پروفیسوره سوزان لوبلاک تر مخه کوستر قاضي د دې مقدمه مشري ونکړي نو بیا به نائب صدر د دې مشروي او د سره به مقدمه غیر جانبدار نه شي پاتې. په امریکا په تاریخ کې هم د صدر د امپیچمنت یا د مؤاخذه مثال نه ډیر کم دي او د صدر ټرمپ وړاندې دوه صدوران امپیچ شوی یا مقدمه پیچلی دي. په سنت کې د امپیچمنت مقدمه یا کاروای لپاره اصول ټاکل شوی، خو دې کې هم د کال 1988 نه راپدې خو بیا کتنه نه ده شوی. دغه اصول وایي د کانګرس لخوا د صدر مؤاخذه کېدل وروسته سنت دا ردول نشي او مقدمه بچلوي. د ایوان نمائندگان څخه به ځینې ممبران چې انتخاب به د ایوان سپیکر کوي د ایوان منیجر په حیثیت د مؤاخذه په کاروای کې د وکیل رول لوبوي. د صدر وکیل به هم دغه قضیه کې د صدر دفاع کوي او دواړه غاړې به په یو بل نه سوال او تپوسونه او بیا ځوابونه وایي او ګواهان به پیش کوي. کو په کم سینیټر هم د ګواهی لپاره غږ وشو نو هغه به د خپل ځای نه ځواب وایي. سینیټران به دغه وخت چپ ناست وي او کو سویل غواړي هم نو د مشر قاضي نه به په لیک کې اجازه غواړي او دا د مشر قاضي خوخه ده چې هغه اوریدل غواړي او کنه. مشر قاضي به د دې قضیه مشري کوي خو د قانون تر مخه د هغه دین علاوه بل کوم رول نه دی مختص. د سنت د اصولو تر مخه ستر قاضي د مقدمه پیروي خو قبول شي، خو که د ستر قاضي ځینې خبرې سره کوم یو سینیټر اتفاق نه لري نو د اکثریت په بنیاد د قاضي دغه خبر ردول شي. د صدر امپیچمنت یو سیاسي پروسه ده خو د امریکا بنیاد ایښودونکو مشرانو د صدر د مؤاخذه کولو لپاره شرطونه خص سختي خوده دي. په لږ اکثریت صدر نشي مؤاخذه کېدلی. د دې عمل لپاره په سنت کې په 2% اکثریت پکار دی، مطلب دواړه پارټي په ګډه او په واضحه اکثریت سره صدر د واک نه شړل شي. دا وخت د امریکا د سنت په 300 کې په 350 باندې ریپبلیکنز ناستي او وسل وخت باندې ډیموکرات ناستي. په 350 ریپبلیکن کې شل غړي کو ډیموکراتانو سره ملګری شي نو هله صدر ټرمپ امپیچ کی دی شي. د دې نوړاندې په کال 1988 کې په صدر انډریو جانسن یو لس هفتې په سنت کې مقدمه چلیدلې وه او پکې سلویخت پورې ګواهان پیښ شو. په هغه باندې یو لس الزامونه وو چې درې د وټونو لپاره پورته کړی شوی وو. هغه وخت د سنت غړي 450 پو دی کې زیاتره د صدر د مؤاخذه یا د امپیچ کولو په حق کې وټه چولې وو، خو بیا هم په درې کې دوه چند اکثریت ترلاسه کولو څخه یو ووټ سره پاتې راغلی وو. دغه شان په کال 1999 کې د صدر بل کلینټن خلاف مقدمه په وخت په سنت کې د هغه مخالف ریپبلیکن ګوند اکثریت کې وو، خو په سنت کې ووټ د دوه چند اکثریت نه لري اکثریت هم ترلاسه نکړو. د امریکا اساسي قانون د مؤاخذه سره مخ او مجرم ګرځیدل یو تن لپاره خالی یو سزا تجویز کوي او هغه دا چې دی به د واک نشړي. خو سنت د مؤاخذه شوی تن باندې بیا د سرکاري نوکرۍ پابندي هم لګولی شي. د امپیچمنت مقدمو سره مخ شوی وړاندې دواړه صدران انډریو جانسن او بل کلینټن د خپل واک موده پوره کړې وه. کلینټن د صدارت پس یو خیراتي اداره چلوي او داغه خزا هیلری کلینټن د صدر ټرمپ تا کال 2018 صدارتي وټونو ته هم ولاړه وه او صدر جانسن د صدارت 15 کاله تیرېدو وروسته بیا سینټ کې انتخاباتو ته ودرېد او د ګټلو وروسته سینټر شو.
او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ښایي له شام څخه یو ځل بیا ګڼ شمیر خلک مهاجرت ته اړ شي. روس هم د شام په شمال کې د نویو ځایي قواو په روزلو بوخت شوی دی. مجاهد جواد له نورو جزئیات سره.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان له سوریې څخه په داسې حال کې د نویو کډوالو د سیلاب په اړه خبرداری ورکړی چې حکومتي ځواکونو په ادلیب ایالت کې د یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کړي. روسی ځواکونه د دغو بریدونو ملاتړ کوي چې لامل یې د انقره او مسکو ترمنځ خکیدونکې اړیکې له ګواښ سره مخ شوې. اردوغان د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مالیزیا په کوالالمپور کې د اسلامي نړۍ سرمشریزي د په وینا کې وویل اوس مهال 50,000 کسان له ادلیب څخه زموږ خاورې ته روان دي. موږ لا لمخ کې څخه د 3 میلیونو کډوالو ډیریو او 50,000 نور روان دي. کېدای شي دا شمېره نور هم زیاته شي. اردوغان نور معلومات ورنکړل چې آیا دغه کډوال د ترکیې پولې ته رسیدلی دی او کنه. ادلیب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ ایالت دی. داسې باور دی چې شاوخوا 3 میلیونه کسان په دغه ښار کې چې له ترکیې سره پولې ته نږدې پروت دی ژوند کوي. له سوریې څخه په ګڼ شمېر کسانو د کډوال کېدو دغه وروستۍ بهیر د دمشق لخوا د سختو بمباریو په پایله کې چې د روسي هوایي ځواک یې ملاتړ کوي پیل شوی دی. ترکی چارواکي وایي شاوخوا 2 لکه کډوال په ادلیب کې بیخي د ترکی پولې ته څیرمه اړولې دي. د مسعود کیسین په نامه د اردوغان د بهرنیو چارو سلاکار وویل د ادلیب ستونزه یوازې د ترکی ستونزه نه ده بلکې دا د اروپا اتحاد ته هم یو امنیتي ستونزه ده. اردوغان یو ځل بیا په نړیوالو باندې نیوکې کړي. د ویلي موږ تر 30 بلیونو زیات ډالر ولګول. نه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا کومه مرسته شوې او نه هم اروپایي ټولنې په دې برخه کې خپل ژمنې پوره کړې دي. هیڅوک هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي. څېړونکي وایي اردوغان نه لاره ورکه ده چې څه ډول له ترکیې څخه د کډوالو د بلې جوپې له راتګ څخه مخنیوی وکړي. د استانبول له خیدر پوهنتون څخه د نړیوالو اړیکو پروفیسر سرحد ګوینک وایي هغه په ترکیه کې د ډیرو زیاتو کډوالو د ساتلو پایلې لیدلې دي. د بیلګې په توګه یې په وروستیو سیمه ییزو ټاکنو کې د استانبول په ګډون د زیاتو څوکیو بایلل و. هغه دا خبرداری هم ورکړ چې د کډوالو نوی جو په خای اروپا ته پریښودل شي او اردوغان دا خبرداری هم ورکړی و او یو ځل بیا هم دا ګواښ کړی. مجاهد جواد، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.